ویکی
فکر میکنم که تا این حال ما یک آکادمی خاص برای کسایی که در میدان هوایی کار میکنن ما نداریم. اگر داشته باشیم شاید ما معلومات نداشته باشیم. خوبی خواهد بود که مطابق نرم های میدان های هوایی بین المللی که بخش پلیس ما که در میغسه کار میکنه اگر یک آکادمی مشخص برشان باشه تا اونها قبل از قبل برشان آموزش دیده
باشه. درجه تمنن له درنوم لونو هم درجه تمنن چې خبرونه کې ګډون وکړ درتلون کې اونۍ خبرونه د کابل شروالی او د زمکو د غصب پاړه باندې ده. ورځ مو نیکمرغه.
ستړي مشاهې له ازادي راډیو څخه روانې نیم ساعته خبري ټولګې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکي ملګري عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان ریکا اومه غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ګډون کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ایټیفا وایي حکومت نږدې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې څو راتلونکي ټاکنې بحران ته ولاړې شي. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی چمتو کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د پوځ لوی درستیز وایي د امریکا د جمهور رئیس د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته په افغانستان کې جګړه کمزوري سوې ده. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان نشي کولای چې په نړیوالو سازمانونو او محکمو کې د ډیورند کرښه د رسمي سرحد په توګه معرفي کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن فلیپین ته ورسید. د افغانستان د پاوډ لوید رستیز شریف یفتلی وایي د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته په افغانستان کې جګړه کمزوري شوې ده. شریف یفتلی نن ولسی جرګې ته د سوال او ځواب لپاره ورغوښتل شوی و. هغه د ولسی جرګې غونډې ته وویل
ولی بعد از اینکه آرابرد امریکا اعلان شد جنگ آمد در 90 ولسوالی فعلا در 88 ولسوالی به شکل پراوی
پس ات که زموش پا یو سول دوی ویشت ولسوالی و که جنگ و کل چه در امریکا استراتیجی اعلان شد جگره لمن نوی ولسوالی تا راغون داشوا او اوس محل پا تا تیا ولسوالی و که زای جنگ ده در امریکا جمهور رئیس در اگست پیوشتم در افغانستان و پاکستان پا گردون در جنوبی آسیا لپارخ پل استراتیجی اعلان کل در امریکا در نوی استراتیجی پر اساس با اضافي امریکایي عسكر هم افغانستان ته واستول سي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي داسې اسناد نشته چې ثابت کړي چې ډیورند کرښه نړیوالو سازمانونو یا محاکمو د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه پیژندلې ده. د دې وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال نن د ډیورند نامنلي کرښه په نوم په کابل کې سیمینار ته وویل چې په افغانستان کې په دې اړه د یوه درید او د ملي اجماع جوړېدو ته هڅې چټکې سوې دي.
په تاریخي افغانستان خاورې په زور کې ول شوې دي او کله وجې په زور ول شوې دي. دا په محکمه کې نه ول کېږي، په ملګرو ملتونو کې نه ول کېږي، په هیڅ قانوني مراجعو کې په نړۍ کې نه ول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې پر امتداد د خاردار سیم او نورو موانعو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شورا او د ټاکنو د وخت او شفافیت په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره جمهوري ریاست ټینګار کوي چې ټاکنې به په خپل وخت او له هر ډول لاسوهنې پرته ترسره سي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
به د ملي وحدت حکومت مشران په خپل باندې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه کوي او نه بل چاته د دې اجازه ورکړي چې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو بنیاد نه ندا وکړه چې داسې معلومات ورته رسیدلي چې د ولسمشر او د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس یو شمېر نږدې کسان هڅې کوي چې ټاکنې له بحران سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او ټاکنې د سرطان په شپاړسمه کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن فلیپین ته ورسید. دا د لرې ختیځ هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ د 14 ورځني سفر وروستۍ برخه ده. ترامپ د سه‌شنبې تر ورځې د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې وي او هلته به د جنوبي او ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. مانیلا ته د ترامپ تر رسیدو څو ساعته مخکې د فلیپین د مظاهرو ضد پولیسو سلګونه فلیپینیان چې د امریکا پر ضد یې مظاهره کړې وه خواره واره کړل. پولیسو هڅه وکړه چې په مانیلا کې د امریکا سفارت ته د مظاهره چیانو د رسیدو مخنیوی وکړي او پر هغوی یې اوبه وپاشلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په څو پیغامونو کې چې پر ټویټر خپاره سو ویلي چې له روسیې سره اړیکې ټینګول ښه خبره ده، ځکه د هغه په وینا مسکو له تروریزم سره په نړیواله مبارزه او د اوکراین، سوریه او شمالي کوریا د کړکیچونو په حل کې زیات مرسته کولای شي. ولسمشر ټرمپ لري ختیځ ته په دیارلس ورځني سفر کې پرون د ویتنام په پلازمینه هانوی کې په خبري غونډه کې هم پر روسیې د بندیزونو مسله یاده کړه. وی ویل چې مسکو تر ډیرو درنو بندیزونو لاندې سوی او بالاخره اوس د دې وخت را رسیدلی چې د داسې نړۍ پر غولو کار پیل شي چې ټوټې ټوټې او ماته شوې ده. د امریکا متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو له مخې پر مسکو بندیزونه زیات کړل. امریکا د اوکراین په وضعیت کې د روسیې د لاسوهنې له امله هم پر مسکو د نورو غربي دولتونو له بندیزونو سره یو ځای شوې ده. او د تهران د بحرین اداره تر چې وايي هغه وسوالو چې د نومبر په 18 نیټه د ابو صعفه د تیلو پر تاسیساتو حمله کړې ول ایران سره تړاو درلود. ایران د بحرین تورونه به اساس او به ارزښت بللې دي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د بحرین چارواکي باید پوسی چې د داسې غلطو او بیا اساسه بیانونو د خبرولو او تورونو پوری کولو د ماشومانه لوبي وخت پات رسیدلې. د بحرین کورنۍ یو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې پروستیو کې په هغه هیواد کې ټول تروریستي فعالیتونه د ایران د مخامخ لارښوونې او د ایران د اړیکو په مرسته شوې دي. د څرګندو وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام د بحرین په ابو صعفه تاسیساتو کې د انابیب په نوم د تیلو پر نلیکه حمله وکړه او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د تروریزم خطرناک عمل وبلله. د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو سازمان ریکا ومه غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشګرون کوي.
د دې کنفرانس قرار هست کې روی کمک های اقتصادی به افغانستان بحث شود و همچنین روی لاجورد موافقت نامه روی لاجورد هم به امضا برسه.
که سه هم د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه حکومت ته نږدې یو شمیر کړی په دې تورونه وی چې غواړي راتلونکي ټاکنې بحران ته یوسي، خو افغان حکومت به وایي چې د ټاکنو ترسره کولو ته کلکه اراده لري.
حکومت د پر وخت انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري. به د ملي وحدت حکومت مشران په خپل باندې د ټاکنو په چارو کې لاس ونه کړي او بل چاته د دې اجازه ورکړي چې د ټاکنو په چارو کې لاس ونه وکړي.
د نړۍ هم راپور لرو چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت وایي پاکستان د سیاست نه لري شي له مخې د ډیورن کرخه رسمي و پیژندل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او روسیې ترمنځ د خوړیکو د جوړولو لپاره د خپل هڅو دفاع کړی ده. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د انصاف پلټکې او د ورکوښو عزیزانو خبرونه هم اوریدل شي. یو شمیر نور مهم مسایل هم لرو. هله ده تر پایمو ملتیا وکړي. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخم تر وو بجو پورې په همدې سپه اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو او اقتصادي همکاري او سازمان ریکا و مغونډه به د کابل لپاره لاسترړونو ډکوي. د جمهوریت ریاست دوهم مرستیال دفتر دغه مطلب د ټینګار ترڅنګ ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې سرور دانش په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د سه شنبه پورې ترکمنستان ته ولاړ شي. د ریکا و مغونډه به د روان نومبر میاشتې په 14مه د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړه او دوه ورځې به دوام وکړي. ډېر نور جزئیات له د رحمت افغان پراپور کې.
افغانستان د ریکا له ومې ناستې نه د مهمو اقتصادي لاسترړونو تمه لري او ویل کیږي چې په دغه ناسته کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک سي. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د رئیس مرستیال محمد رشید محمدی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ترکمنستان چې دغه غونډې قربتوب کوي هدف یې افغانستان ته د اقتصادي مرستو جلبول دي. ښاغلی محمدی زیاتوي د ریکا ومې ناسته د افغانستان لپاره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده او د ښاغلي دانش ترڅنګ به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم پکې ګډون وکړي.
دری
کنفرانس قرار هست.
هغه وای ټاکل سوی په دغه ناسته کې افغانستان سره د اقتصادي مرستو په دوام بحث وسی او همدا شان به د لاجوردو د لارې توافق لیک هم لاسلیک سی. ښاغلی محمدی دغه شان زیاتوي د ریکا و مغونډه د سیمې په کچه د افغان حکومت اقتصادي پروژو ته لومړیتوب ورکول دي. د نوموړي په وینا په دغه پروژو کې انرژي، سوداګرۍ، ترانزیت، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د زیربناو رغول او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان لاسرسی شامل دي. د محمدی په خبره د دغه ناستې په څنډه کې به د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د ریکاش پګمه غونډه کې چې دوه کاله وړاندې په کابل کې جوړه سوې وه د شاوخوا اتیا هیوادونو چارواکو، د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په تمدید، د افغانستان د ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو د هڅو په ګډینديتوب او په جنوبي او مرکزي اسیا کې د افغانستان په اقتصادي ادغام ټینګار سوی وو. د اشقابا د ریکا په ومه ناستې کې به د شاوخوا دیرشو هیوادونو د اقتصاد او بهرنیو چارو وزیران او له شلو څخه د زیاتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آرین یونوای د ریکا ومه ناسته د اقتصادي همکاریو د جلبولو لپاره افغانستان ته یو ښه فرصت دی.
دغه د افغانستان لپاره یو سرنوشت ټاکونکی کانفرنس دی او په دې کې باید د افغانستان حکومت ډیر قوي مدیریت او ډیر قوي لابي وکړي تر څو هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي او تعهدات لري تر څو د هغې کومکونه دی جلب کړي او هغه وادي چې د افغانستان د حکومت سره کړی هغه ته عملی جنبه ورکړي.
د افغان ولسمشر د دویم مرستیال دفتر وای د ریکا په ومه غونډه کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک سي. هغه لار چې د افغان حکومت په وینا د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تحلیز پرانیزي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
من چې ازادي رادیو ته غوښتا اوس هم بل موضوع د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای پاکستان داسې اسناد نه لري چې د ډیورن کرخه دی د محکمو یا هم د ملګرو ملتونو د پریکړې لمخې رسمي وګڼل شي. د وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال د یک شنبه پورس د ډیورن نامنلې کرخه په نوم جوړ شوی سیډنی سیمینار ته وویل چې د ډیورن کرخه دا وخت ځکه د بحث وړ ده چې په سیمه کې نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. له دې سره سیډونکي او مورخین وایي دا کرخه د هیڅ کوم افغان امیر لخوا نه ده لاسلیک شوی او د ملګرو ملتونو د اصولو له مخې په زور ترسره شوی معاهده د تطبیق وړ نه دی. یوسف خان زدران او د موضوع نور جزئیات.
په داس حال کې چې پاکستان د ډیورین کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمونو د غځېدو لړۍ پیل کړي، په افغانستان کې د دغې کرښې د خپلولو په اړه د واحد دریځ او ملي اجماع د جوړېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال د یکشنبې په ورځ د ډیورین نامنلې کرښې په نوم جوړ شوي څیړنیز سیمینار ته وویل پاکستان دا کرښه په محکمو او ملګرو ملتونو کې نشي ګټلی، خو پر وړاندې باید د ټول افغان ولس ملي اجماع موجوده وي. دا سیمینار د لوی افغانستان تحریک لخوا را بلل شوی و چې په باور یې دا وخت په سیمه کې نوي فرصتونه رامنځته شوي او د دغو فرصتونو نه د استفادې په خاطر دوی په بیلابیلو سیمو کې غونډې رابللې دي. دغو فرصتونو ته په پام ښاغلی لیوال وایي په سیمه کې د یوې بلې تجزیې امکانات شته. دی وایي د اقتصادي سرچینو د ویش پر بنسټ او د لویدیځو تولیدي او صنعتي قدرتونو د لیوالتیا پر بنسټ په سیمه کې یوه نوې خطکشي په پام کې ده چې که افغانستان له فرصتونو سمه استفاده وکړي وخت د افغانستان په ګټه تمامیږي. د ډیورین له لانج منې کرښې یو سلو څلیرویشت کاله تیریږي چې پاکستان د رسمي کېدو هڅه کوي، خو افغان لوری وایي یوازې ملتونه په دې اړه پریکړې کولی شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه بحث یوازې هغه وخت مطرح کېدلی شي چې افغانستان د بشپړ امنیت او ثبات لرونکی وي. له دې سره افغان څېړونکي او تاریخ پوهان وایي د افغانستان په خاوره اوږدې جګړې د دې لامل شوي چې پاکستان د ډیورین کرښې هغه اړه په خپل ځان پورې وتړي، که نه نو د دوی په نظر هغه هیواد د حقانیت هیڅ حقوقي اسناد نه لري. د ډلې اکاډمیسن سلیمان لایق دغه څېړنیز سیمینار ته په وینا کې پاکستان یو کاذب جوړ شوی هیواد وباله چې د ده په وینا هر وخت یې د تجزیې امکان موجود دی.
کومه کرخه نشته، افغانستان سره ډیورنډ نه ده، د افغانستان کرخه او سیند ده او دوارو خواهو دی منفیسی فرضی کرکی یو ملت دا دا دی افغانستان دی ملت و برخه دا دیر مهم و برخه دا
پا دی ورستوی که دی دیورن کرکی پادا غونده و حساسیتون پا داسی وقتی دیر شوی چه پاکستانی پا اگدو که دا غزونو سیمونو غزول پیل کردی او تیرونه پا کابل که دی انگلستان سفیر دا کرخه رسمی بللی دا خود دا روپای طول نمرستیال بیا دا کرخه جالی یاد کردی د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبیلو چارو وزارت وایي په دې اړه بحثونه کوي چې وخت بدل شوی او د دغه هیواد فعاله ډیپلوماسي او اقتصادي فعالیتونه روان حالات په خپله ګټه څرخولی شي.
دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولئ او یو شمېر مهمو مسایلو باندې ویډیوګانې هم تاسو کولی شئ زموږ په ویب سایټ او په فیسبوک پاڼه کې وګورئ. اوس هم د ټاکنو اړوند یو موضوع د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس شاوخوا راټول شوي یو شمېر کسان هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات بحران ته ولاړ شي. دا څرګندونې د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته انتخاباتی طرح د سپارلو په غونډه کې وکړه. خو جمهور ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت مشان په انتخاباتي کمیسیونونو کې لاسوهنه نه کوي او نه هم بل چاته د لاسوهنې اجازه ورکوي. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره هم وخت کم دی او هم امکانات کم دي، نو دوی په خپل وخت د ترسره کېدو په اړه شکمن دي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتي طرحې د سپارلو پر مهال وویل په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې یو شمېر لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. هغه وایي له بده مرغه د ولسمشر او حتی د اجرایه رئیس په شاوخوا کې راټول شوي یو شمېر کسان هڅه کوي چې انتخابات د کړکیچ په لور یوسي. خو ښاغلی ایوب زاده د کوم ځانګړي کس نوم وانه خیست. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1990 کال د سرطان 14 نیټه اعلان کړې ده. خو ټیفا په خپله انتخاباتي طرحه کې وړاندیز کړی چې دا نیټه د همدې کال میزان میاشتې ته وغځول سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې وړاندې د حزب اسلامي او حرکت اسلامي ګوندونو ترڅنګ یو شمېر مدني او انتخاباتي بنسټونو هم خپلې طرحې دوی ته سپارلې چې د دوی په وینا د یو ځانګړي پلاوي لخوا ورباندې غور روان دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وري ماچول داسې څه یې نه دي محسوس کړي چې په حکومت کې ځینې کړۍ هڅه کوي چې انتخابات د کړکیچ په لور یوسي. خو ښاغلی وري ماچوای حکومت لکه څنګه چې لازمه ده له انتخاباتي کمیسیونونو سره مرسته نه کوي.
تر کوم ځای پورې چې زه پوهیږم داسې مستقیمه توګه نه ده ویل شوی چې تاسو دا وځنډوئ یا تاسو دا کار وکړئ یا داسې چونینو چنان. نو کله چې مونږ د همغږیو په غونډه کې ناست یو او هغه موضوعات بیا وروسته تقریبا ورته دونه توجه نه کیږي، نو کیدای شي دا داسې موضوعات وي.
که څه هم اجرایه ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت مشران په انتخاباتي کمیسیونونو کې لاسوهنه نه کوي او چاته به هم د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت د پر وخت انتخاباتو لپاره ټینګه اراده لري. د ملي وحدت حکومت مشران په خپله باندې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه کوي او نه بل چاته د دې اجازه ورکوي چې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی انتخاباتو ته په تیاریو بوخت دي او که امنیت ټینګ او بودیجه ورته ورسیږي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
اوس هم یوې امنیتي موضوع ته راځو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په اتاتیا ولسوالیو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د څرګندونې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نامنې د اندېښنې وړ بولي. له امنیتي او دفاعي بنسټونو غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل فعالیتونه پراخ کړي. یوسف خان زدان او د موضوع نور جزئیات.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات او فعالیتونه د دې لامل شول چې د مشرانو جرګې غړي د هیواد لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال سره جواب کړي. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د مشرانو جرګې په سره جوابي غونډه کې وویل درې میاشتې وړاندې د هیواد په 122 ولسوالیو کې جګړې وې، خو د افغان ځواکونو د هڅو په ترڅ کې دا جګړه اوس اته اتیا ولسوالیو ته راکمه شوې ده. ښاغلی یفتلی وایي د وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو د مهارولو لپاره دوی د منی د پیل رئیس درې نوي پروګرامونه هم پیل کړی دي.
اول تمرکز اساسي بالای رهبری شبکای
توریستیا دی وای زمونږ لومړی تمرکز د توریستی شبکو او د حکومت د مخالفینو د رهبرۍ لمنځه وړل دي. د کشفی او استخباراتي بنسټونو د اطلاعاتو پر بنسټ قاطع او تصفیوي عملیات او د غولسوالیو آزادول چې تیر کال د حکومت له حاکمیت وتلې وي، تر څنګ یې 1390 مریض کال ته چمتووالی. د افغانستان لوی درستیز د مشرانو جرګې غونډې ته ویل د ملي اردو تلفات د تیرو اوو میاشتو په پرتله کم شوي او د افغانستان دفاع وزارت د راتلونکي ژمې لپاره هم د منظمو پلانونو د پلي کېدو هوډ لري. خو د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو پراخ فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له امنیتي او دفاعي مسؤلینو غواړي چې د مهارولو لپاره لا زیات اقدامات وکړي. د دغې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزای
د افغانستان وسنۍ وضعیت په 22 ولایتونو کې جګړه، د دې ولعمل څخه په 2 ولایتونو کې شدیده جګړه، هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې لوېدلې دي او زموږ ولسونه په سخت حالات کې وسپیلن قرار لري. یعنی د دې لپاره تاسو پروګرامونه لري چې دغه سیمه د ژمي پر رسیدو سره تاسو د وسلوالو مخالفینو څخه خلاص کی.
نام نه د داعش ډلې وسلوالو طالبانو پراخ فعالیتونه د تختونو او قاچاقو غنې پیخه د افغانستان د مشرانو جرګې د غړو لوی اندېښنې دي. د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د هلمند، کندوز، بغلان، ننګرهار، سرپل، بادغیس، بدخشان او غزنی په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو د پراخېدو خبرې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد وایي افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره له تیرو اوو میاشتو راهیسې ډېر څه کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري. د مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې غونډې ته وویل
دشمن در هفت ماهی که گذشت این آخرین تلاش های خود
دی وی دخمن پا روسای و میاشتو که خپل روسای حتی وکده سمده چه لبیگونا خلکو و امنیتی زواکونه یه قربانه واخشته. خود تیر کال پا پرتله چه ده سک کال من کما ارزیابی لرو دوی کما لاستراولنه نلری چه کما جغرافی خپل و بحرانه و بادارانو تا ده لاستراولنه پتو گاورو خیی
نشان بتم.
خغل مراد وی لده سره چه ملی پولیس و سمستونزی لری خود دوی ده کشفی و امنیتی بنسطون سره پا هم غگی ده وسلوالو مخالفینو ده زپلو گردی حدسی کوی. خود مشران جرگی غری ده امنیتی و دفاعی چارواکو تیر جمنو تا پیشارو سره وی ده هیواد پا امنیتی وزیعت که هیچ خواله نده راغلی او باید ده خکی دولو پاره لطولو ممکنه امکاناتو استفاده وشی.
سلاشریه 15 اف ام ازادي رادیو ته غواګي است. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ل رسنۍ او د بیان لا ازادې نه د حکومت ملاتړ سبب شو چې یونسکو دغه هیواد د بیان د ازادې په شنه ساحه کې وشمیري. دغه وزارت ویان د یکشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د حکومت او رسنۍ ترمنځ همغږي او د خبريالانو د ملاتړ لپاره د صندوق جوړیدل د دغه اقدام نور لاملونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنۍ ملاتړ اداره نه بیا وایي د خبريالانو حرفوي کېدل او د راپورونو سرنګوالی هم په دغه لاملونو کې شاملېږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
افغانستان نور د بیان د ازادۍ په سره ساحه کې نه دی. یونسکو یا د ملګرو ملتو علمي، فرهنګي او روزنی سازمان دغه هیواد د بیان د ازادۍ په شنه ساحه کې شامل وګاڼه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر محمد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بیان له ازادۍ نه د حکومت ملاتړ، د حکومت او رسنیو ترمنځ همغږي او د خبریالانو د ملاتړ لپاره د صندوق جوړول هغه موارد دي چې یونسکو یې له امله دغه هیواد د بیان د ازادۍ له سرې کرښې وویست.
هغه چې افغانستان شنه ساحه کې د یونسکو لخوا څخه راغلی دی دلیلونه وجود لري. اول دا چې د حکومت او د رسنیو او د خبرنګارانو د سکتورونو ترمنځ یو ښه هماهنګي. دوم هغه د مسؤلیت کمیټه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د دوم مرستیال جلالت ماب دانش ته په مشرۍ ده د دې کمیټې پایلې ډېرې ښې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو او د خوندیتوب یو شمیر بنسټونو ویلي چې په وروستیو څو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. وجل وهل تکول او غاخل په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد خودل شوې دي. د دولت پر وسلوالو مخالفینو سربیره رسنیزو بنسټونو د دولت ځینې چارواکي هم له دوی سره په تاوتریخوالي تورن کړي دي. د ننګرهار ولایت د ملي راډیو ټلویزیون په دفتر او په کابل کې پر شمشاد راډیو ټلویزیون بریدونه هغه پیښې دي چې په روان کال کې رامنځته شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل د یونسکو له مسؤلینو سره یې په وروستۍ لیدنه کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړنې په اړه خپل راپور دغه سازمان ته وړاندې کړی چې د ده په خبره یونسکو د افغان حکومت دغه اقدامات ستایلي دي. د ښاغلي سنچارکی په خبره د یونسکو مسؤلینو ورته یو جدول ښودلی چې افغانستان پکې د بیان د ازادۍ له سرې ساحې وتلې او په شنه ساحه کې شامل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو رسنیو ملاتړ اداره وایي د خبریالانو مسلکیتوب هم د بیان د ازادۍ په شنې ساحه کې د افغانستان د شاملېدو په تړاو بې اغېز نه دی. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل خبریالان په روانو شرایطو کې له ډېرو ناخوالو سره مخ دي.
وقتی یونسکو معیارا را میسنجه، معیارا بیشتر
ده وی کله چې یونسکو معیارونه سنجوي نو معیاري نظرونه سنجوي. حال دا چې موږ شاهدانو د خبریالانو وضعیت خراب او تاوتریخوالی زیات شوی دی. آن دا چې پر یوه خصوصي ټلویزیون ډله ایزه برید شوی او دا ښایي چې خبریالان خوندي نه دي، حتی په استودیوګانو او دفترونو کې،
حتی در درون استودیوهایشان و اتاقهایشان.
سره له دې چې رسنیو او خبریالانو تل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په تړاو پر حکومت غږ کړی او ملاتړ یې ځنې غوښتی، خو د نای په خبره د خبریالانو پر وړاندې اوس هم تاوتریخوالی روان دی. حکومت پخوا تر دې ژمنه کړې چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې به د تاوتریخوالي ټولې قضیې وڅېړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هم ټینګار کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او رسنیو ګډه کمیټه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ارزوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین راپور مو واورېدو. په همدې موضوع تم کې ګو او په دې اړه به واورو چې له رسنیو د بیان د ازادۍ په اړه یو شمېر هیوادوال مو څه نظرونه لري.
دا خود ازادی فکر او ازادی بیان د هر انسان یو حق ده او دې ته باید رشد ورکړل سي. دا باید چوپ پاتې نه سي او ته مثلا دولتي ارګانونه په دې جهان په سطح باید هغه سي وکتل شي، وستل شي چې باید چوپ پاتې نه سي او هر انسان ته حق ورکړل شي.
انسان په هر چارو کې دغه آن دغه نظر او کړو ته احترام وشي، دغه د مستقبل په اړه دغه نظریات منعکس شي. ځکه رسول د خدای صلی الله علیه وسلم وایي چې کچیرته تاسو په مجلس کې ناست چې یو ماشوم نظر هم واخلی سره، په دې معنی ده چې کېدل شي ځینې وخت دغه ماشوم نظر د تاسو نه بهتره وي.
زمان نظر داده چې د اسلام هم دې ارزښت لري، ځکه هر مسلمان ته ازادي ورکړل شوې ده چې خپل بیان هر څنګه چې والی، خو صرف د دې لپاره چې څوک ته زیان نه رسوي، بس آزاد دی چې څنګه د خپل ازادي استفاده کولی شي، څوک ممانعت نشته ورته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لاملتیا مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیوال موضوع ته راځو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او روسیې ترمنځ د ښو اړیکو د جوړولو لپاره د خپلو هڅو دفاع کړې ده. ښاغلي ټرمپ چې آسیا ته د سفر په ترڅ کې پرون په ویتنام کې وو او نن د فلیپین پلازمېنې مانیلا ته ورسید، په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي یوازې کسان د متحده ایالاتو او روسیې د ښو اړیکو په وړاندې خنډونه جوړوي چې ناپوهان دي او کرکه پالي. ټرمپ د چین له مشرانو سره د شمالي کوریا په اړه د خپلو خبرو په اړه هم جزئیات ورکړي دي. ډېره نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر له لارې په څو پیغامونو کې پر ټولو هغو کسانو چې د ده په وینا ناپوهان دي او کرکه پالي او له روسیې په ځانګړي ډول له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ښو اړیکو لپاره د ده پر هلو ځلو انتقادونه کوي لفظي حمله وکړه او ویې ویل له روسیې سره د ښو اړیکو جوړول ښه کار دی او د هېواد د اوکراین، شمالي کوریا، سوریې او د تروریزم د اړوندو ستونزو په اورۍ کې ډېره مرسته کولای شي. ټرمپ لیکلي
کله چې له دې مسلې څخه د کرکې او ناپوهۍ پرده لرې شي نو خلک به پوه شي چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل ښه خبره ده نه بده خبره. ټرمپ زیاتوي چې دی غواړي د شمالي کوریا، سوریې، اوکراین او د تروریزم ستونزې حل کړي او روسیه کولای شي په دې برخه کې ډېره مرسته وکړي. ټرمپ په خپل پیغام کې لیکلي د جعلي خبرونو خپرونکي رسنۍ باید دا په یاد ولري چې هیلري کلنټن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له متحدو ایالاتو سره د روسیې د دوستۍ غوښتنه کړې وه او پخواني ولسمشر باراک اوباما هم همدا هڅه کړې وه، خو له پوتین سره یې د اړیکو جذابیت د ده په وینا صفر وو. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په یو جلا پیغام کې لیکلي چین موافقه کړې چې پر شمالي کوریا به د اټومي وسلو د پروګرام په خاطر بندیزونه سختوي. ښاغلی ټرمپ لیکلي ولسمشر شي جین پینګ ورته ویلي چې چین نه غواړي شمالي کوریا اټومي پروګرام ولري او په دې برخه کې د په وینا پرمختګ هم شوی دی. ټرمپ لیکلي ښاغلی شي ورته ویلي چې هیواد به پر شمالي کوریا بندیزونه زیات کړي. ښاغلی ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د هغې وینا په ځواب کې چې دا یې یو زوړ لیونی بللی و پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي ما کله هغه ته لنډ چاغ سړی ویلي چې هغه ما زوړ سړی بولي.
وخت 4:10 شوې د مهمو خبرونو لنډیز فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي کله چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان، پاکستان او ټولې جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړ. په افغانستان کې جګړه کمزوري شوه. د افغانستان د پوځ لوی درستیز نن د ولسي جرګې په غونډه کې وویل چې اوس مهال د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژي تر اعلان مخکې د افغانستان په 122 ولسوالیو کې جنگ و، خو اوس دا جګړه 80 ولسوالیو ته راکمه شوې ده. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی ترکمنستان ته ځي او د لاجوردو د لارې قرارداد لاسلیک کوي. ټاکل شوی چې د سه شنبې او چهارشنبې پورته د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري کنفرانس ریکا غړي په ترکمنستان کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال او ورسره لوړ رتبه پلاوی ګډون لري. د افغانستان د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت په هیڅ نړیواله محکمه کې یا په یو نړیوال سازمان کې دانشي ثابتولای چې د ډیورند لیکه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد دی. د افغانستان د وزارت چارواکو نن په کابل کې سیمینار ته وویل چې په افغانستان کې د ډیورند کرښې په اړه د ملي اجماع اړتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن فلیپین ته ورسید. ولسمشر ترامپ نن په څو پیغامونو کې چې پر ټویټر خبر سو ویلي چې له روسیې سره اړیکې ټینګول ښه خبره ده، ځکه د هغه په وینا مسکو له تروریزم سره په نړیواله مبارزه او د اوکراین، سوریې او شمالي کوریا د کړکیچونو په حل کې زیاته مرسته کولای شي. دا د لری ختیځ هیوادونو ته د جمهور رئیس ترامپ د 14 ورځنی سفر وروستۍ برخه ده. هغه به د سه شنبې تر ورځې په مانیلا کې وي. او په بارسلونا کې پرون لسګونه زره کسان لارو او سرکونو ته راووتل او د خپلواکۍ په ملاتړ یې لاریون وکړ. د خپلواکۍ په ملاتړ د غلاریون کوونکو نارې وهلې چې سیاسي زندانیان دي خوشي سي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سه شنبې په ورځ د راتګ پړاو په سیالۍ کې د ویتنام سره د لوبې ډګر ته وځي. د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 4 بجې د ویتنام په کوربتو پیلېږي. د راتګ په پړاو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته رسېدلې. ښاغلی کارګر وایي که چېرې د فوټبال ملي لوبډله دغه لوبه وګټي نو د 2019 میلادي کال د آسیا د ملتونو جام ته به لار پیدا کړي. نړیوال جام ته د تیاری په هدف په کابل کې د کرکټ د معلولیت لرونکو لوبغاړو تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تمریناتي کمپ کې چې یو اونۍ به روان وي پکې شاوخوا 40 معلول لوبغاړي شامل دي چې په بیلابیلو برخو کې به ورته روزنه ورکړل شي. ټاکل شوی وای چې دغه تمریناتي کمپ یو میاشت وړاندې پیل شوی وای، خو په کابل نړیوال لوبغالي کې د فرست کلاس سیالۍ روانې وي چې له امله دغه سیالۍ یو میاشت وځنډېدې. دغه کمپ سباندې یو اونۍ دوام کوي. او په کابل کې د کیک بوکسینګ ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو ټاکنې په هدف سیالي پیل شوې. د کوهدامن د ورزشي کمیټې مسول جمشید وحدت نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سیالۍ کې د کابل ولایت د 12 کلبونو څخه لوبغاړي ګډون لري او دغه سیالۍ دوه ورځې دوام کوي. ښاغلی وحدت وایي چې هڅه دا ده چې دغه سیالۍ له لارې وړ او مسلکي لوبغاړي د کیک بوکسینګ ملي لوبډلې ته غوره شي. د سپورتي خبرونو پای.
بله دوستانو، د پی اس ال سیالۍ او بولی هم همدا شپه روانه ده. نه افغان لوبغاړي هم دغه بولی ته وړاندې شوي دي. وګورو چې کوم افغان لوبغاړي هم دغه سیالۍ لپاره انتخابیږي او که څنګه. دا به نو بیا په نورو خبري ساعتونو کې له تاسو سره شریک کړو. د روان سات خبري برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس هم 219 پروګرامونه نشر ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربا نورستی دي شی او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د بامیان ولایت د کوهمرد ولسوالۍ د یو اوسیدونکي قاری نعمت الله ستونزې راخسته ده. د یوې د دغه ولسوالۍ او د ولایت ترمنځ سړک لسو کلونو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلکو ته دومره ستونزې پیښې کړي چې کله کله یې ناروغان په لاره کې مړه کیږي. د دې ستونزې مو له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د قاري نعمت الله او ورپسې به د مسؤولو چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه.
ورور ستا نوم څه دی؟
نوم می قاری نعمت الله جامی.
ستا سی ستونزه سده؟
زمونگ ستونزه پا کهمر که ده اساسی ستونزه ده سرک ده. سرک می پخ نده، سرک خامه ده. دیر مشکلات دی چی و مریضی پیدا شی در کم پوری چی کلنه گی شفاخانه توری سی گی اگر ستا ورکی. بس ده خب زمونگ اساسی مشکل ده.
پا ده منطقه که سمر خلق وسیگی او بلا دا چه آیا دا سه هم کل پیخ شوی چه ده دغی ولسوالی کم ناروغ مرکز ده تک پر محاز زیاد پا تکلیف شوی او یا ساور کردی؟
بلکل 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 دا خب منگا پا ده که شاهیدی ها دیر زر کورونا پا ده ولسوالی که احمد که وسیگی تقریبا دیر کسان منگا پا ده شاهید که کس اپندیس پندیکس مریض و اپندیس اگر پر شفاخانه باندې چې ډیر کوشش وکړي چې ورسې هغه لار کې مړ شو. یو هغه یو حلک مو درې کلنه هغه سینه بغل وو. دې ځای نه یو کس یو ډاکټر ته ویل چې دې بامیان ته ورسوي. تقریبا په چرای څنګه پر یا دې نه نشته تای ورکړو. بس ډیر ته راوړی.
مخکې د دې سړک وضعیت څنګه وو؟ پوخو نیمه پوخو کریر پیا چول شوو؟
نه 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 بالکل پوخ شوی نه. تقریبا ترمیم هم نه دی شوی. یو ترمیم شوی وی خو بیا هم اوس د بګاډي کې نه ناست یم. د سې روان یو چې لکه سړی پیدل دی دغه سې ګاډي هم دغه سفر کوي.
تاسو د دې سړک ستونزه د سیمې له چارواکو سره هم شریکه کړي؟
سروي هم شوی دی او پیشنهاد هم کړی دی. زمونږ د علما او متنفذین د پیشنهاد کړی و. والي صاحب ته والي صاحب راغلی و هغه خپل لیدلی و. د خلکو ته داسې وعدې ورکړې وې چې تر دوه هفتې په منځ کې راځي. و بس دا سړک نور کوم ځای ته دکه چې انتقال شوی دی او په کهمر کې نه دی راغلی. کهمر کې ډېر الحمدلله زراعت او ډېر ښه منطقې دي. داسې ښه دریا او اوبو هر څه پریمان دي خو لیکن سړک نشته. هېڅ څه پکې نه کېږي.
تاسو ویل چې والي ژمنه کړې، نو ولې د دې سړک جوړول نه پیلېږي؟
وعدې ورکوي او بس مونږ مند خلک دومره توجه نه کېږي.
اوس تاسو څه غواړئ او چې څه باید وشي؟
بس زمونږ غوښتنه اساسي غوښتنه چې یو سړک جوړ شي او شفاخانې او نور کلینیک جوړ شي چې خلک ستونزه لکه تل څه خو نه کېږي. بس پنځوس فیصد چې حل شي بس هم زمونږ بس.
په مجموع کې ستاسو د ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟ ضروري شیان او دارو درمل پکې پیدا کېږي؟
دوکانونه شته او مارکیټونه خو نه دي جوړ شوی. بس دوکانونه شته. د زغال قانون هم شته. اوس سړک نشته. پاتې
دي بس کار نه سړک خرابوالی د سیمې اوسیدونکو ته څومره ستونزې پیښې کړي
زمونږ په زور ژوند کې تاثیر دی شپږ فیصد تاثیر راغلی دی مونږ عقبمانده یو چې بالکل بستازي نه دي شوی هېڅ نه دی راغلی دلته دغه یو اساسي تاثیر دی چې زمونږ په خلک کې راغلی دی هېڅ شی آبادي او بستازي نه دي شوی زمونږ وختونه داسې دی چې اول باید سړک جوړ شي نور وروسته دی د معارف او د کلینیکو شفاخانې لږ توجه وشي بس دغه زمونږ وختونه ده
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د بامیانو د والی لوایاند خاغلی آصف مبلغ سره شریک کړه. محترم مبلغ، د بامیان ولایت د کوهمرد له ولسوالۍ نه قاری نعمت الله په نامه ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د دوی له ولسوالۍ نه د بامیانو تر مرکز پورې سړک ډیر خراب دی او پام ورته نه کیږي. دې دا هم وایي مسؤلین څو وارې ورغلي او سړک یې سروې کړی، خو کلونه کلونه په دې سروې تیر شول خو دا سړک پوخ نه شو. په دې برخه کې ستاسې نظر غواړو.
بله، او سرکی که مردم گفته شاید وعده ای که اداره محلی داده بود، سرک تارتنگ مرکز ولسوالی کهمرد بوده، زودی انشاءالله ختم خواهد شد.
کوم سړک چې خلکو ویلی او د سیمه ایزو ارګانونو ادارې یې ژمنه کړې د کوهمرد ولسوالۍ د مرکز سړک دی. دا سړک باید د فایدامي وزارت لخوا کریر شوی وی، خو کارونه یې پیل شوي او انشاءالله ژر به پای ته ورسیږي. بله پروژه چې ملي پروژه ده، د بامیانو او دوشي ترمنځ د سړک پروژه ده. د دغه سړک لپاره د ځمکو د استملاک پروسه دوام لري او له جوړېدو سره به یې د خلکو ستونزې اوارې شي.
مبالغ صاحب دا وایي چې وعدې ورسره ډېرې شوي، خو د ده په خبره دا به کومه ورځ وي چې د دغه سړک د جوړېدو هغه عملي کارونه وبیني.
سړک درې شکاری چون یک پروژه ملی هست
د دره شکاری سړک یو ملي پروژه ده، په بشپړه توګه زموږ په واک کې نه ده. هیله ده چې عملي کارونه یې د اونویم لمریز کال په پسرلي کې پیل شي او سربیره پر دې د دغه ولایت د ځینو نورو سړکونو عملي کارونه پیل شوي دي.
ستاسو په نظر دا سړک څومره مهم ده او له جوړېدو سره به د خلکو څومره ستونزې هوارې شي؟
تا حدودی زیادی کمک میکند. از مرکز رویسنگ تا بامیان را حدوداً 4 ساعت راه موتر است. برای
لرویسنگ نه تر بامیان پوری د سړک فاصله د وړو موټرو لپاره 3 ساعت ده، او که جوړ شینو دغه لار به 1 ساعت یا 1 نیم ساعت لنډ شي او خلکو ته به اسانتیاوی برابر کړي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د بامیان ولایت د کوهمرد ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دغه ولسوالۍ او د بامیان د مرکز ترمنځ سړک دومره خراب دی چې ناروغان کله کله د بامیان تر مرکز پورې نه رسیږي، او مسؤول چارواکو وویل چې د دغه ولایت د سړکونو د جوړولو لپاره سروې شوي او په ځینو ځایونو کې د سړکونو د جوړولو عملي کارونه هم پیل شوي دي. دا و د ازادي رادیو د دیونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ، د حل قانوني لارې موجوده وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورک کس د همدغه پروګرام په مرسته له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی او د کورنۍ یو غړی یې موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایت پیغام به وورو.
بله، السلام علیکم. سلام د ازادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. دلته چې جوړ روغ وي د ازادي رادیو ته یو جهان مننه. موږ هغه ګران ورور چې ورک شو صدیق الله خپله زنګ وهلی یو، موږ د هغه سره اړیکه ونیوله. د ازادۍ راډیو د همکارانو سره یو جهان مننه. د دې کور ودان زموږ لپاره خدمت کړی دی او د ازادۍ راډیو د اورېدونکو څخه یوه هیله او غوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک شوی وي، نو په حساب سره د 10 پورې نفرو موږ ته زنګونه ولي. د دې سره هیله کوو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي، ځکه که د چا یو عزیز ورک شوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عزیز یې پیدا کړی وي. دې چې په دوو تېرېږي هم زنګونه ازادي راډیو ته وي، مننه ازادي راديو زنده باد تخته تمام عزت الله زلا هلمند
مننه عزت الله له هلمند ولایت خطه سو شرطی کی ته اشاره وکړه چې ډیره وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وای هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لاره د خپل ټلیفونونو شمیرې لنوي او خپل ورک پسې ګرځي نو ډیر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک پاړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې د انساني اخلاق سره سم کار نه بلل کیږي نو هله مداده چې نور د دا ډول اقدامات شاهدونه وسو ورزې شمیر نور دوستانو ته چې دوی خپل سیمو کې داسې کسان مندل چې لغپل کورنۍ لري دی او رکسوي دي د کندهار ولایت خدای او اوریدونکو پیغام اورو
السلام علیکم زه رحمت یم د کندهار ولایت در سره پټه ماس کیم د ورکسو عزیزانو په لټون کاسو چې د لنډی نوې سره تماس نیولې وو د ګلمیر اکازي د لانور د ورور په نامه یو کس پکارو هغه کس ته په بلده کې په بوستا کې اسکر دی چې چیرې موږ سره پلان د شمیره باندې اړه کوي چې تاسو کولای شئ موږ تاسو خپل نفر د سنیم کوڅه پر اړیا اته تلويشت یو دیش څنګه سره شپږ تلويش مننه د لنډي نه ویری
الو سلام علیکم یو سلطان محمد په نامو تقریبا د روس د افغانستان ته پته کېده سلطان محمد په نامو یو کس وو موږ کوچان وو یا کوچان سره بګرځېده بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مړ شو بیا ښه خیرات پسی وکړ خو ده به دا خبره کوله چې زه د بغلان یم خو پښتو یې نه ویله اصل نه پارسیبان و سلام
السلام علیکم جوازیان دا ولایت ته خورکی تماس نیولې و چې زما میړه ورک شوی دی نو ما درې یو نفر دلته شتون لري نو هغه دا څو کاله کې دلې دی په کندوز کې نو تر خورکی یا بل سړی چې زما سره تماس نیسي نو زه به دغه اړه باندې متصل معلومات ورکړم سلام علیکم
مننه وروره ستاسو د ټلیفون شمیره په ځای اعلان کوم 0 واویا 4 5 8 3 5 شمیره ور بیا ویم 0 و 5 4 8 1 0 5 3 د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکو پیغام راخلو
الو السلام علیکم زه د کندهار ولایت رنده ول سولې خبرې کوم مشکره شنه راغلی دي تقریبا 15 ورځې کېږي خپل نوم احمد جان دی غایب شي دی نو دا ار مسلمان ورور چې پر دغه لمبار د مصر تماس ونیسي سپر اویا 4 5 0 0 5 6 5 0 السلام علیکم
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ورسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې و دی وای چې زما سره یو ورک ورو دی د ولجان په نامه دی یو دغه ورو که زما ژغ اوري په لاندې نمبر دی زما سره اړیکه ونیسي خپل شیرینی ترلاسه کولی شي یو پار و سوا اته نوي 5 3 2 7 8 بل شمیره یو پار و سوا دیر 3 3 8 یا خپل نمبر مشته راکی
رادیو آزادی کارکونکو ته سلام وړاندې کوم زه امیر محمد دیما یو زوی دی عمران په نامه باندې ورک شوی ده پرون په 3:30 بجې باندې د تاسو د رادیو آزادی د پښتو لارې څخه یو نفر تاسو ته اعلان درکړای وو چې عمران نامه نونس کلن شل کلن الک ده کنداری زبه کوي عمران نومیږي لما سره دا وکاله تکاله کیږي لما سره ده دا کس نوم او لمبر ماته معلومات را نکړل لکه محترمه څه خوایش کوم ته پدات نیمه بوجود اعلانو دی پښتو دی عمران په نامه سره دا کس سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ماته توضیحات راکړي څه دا عمران دی ما زوی د خبرغان دی ولایت د جخصای څخه نادر کڅوی د پاتر د خلل د دماغ غوښت پم خایش کوم څه دا دی ما زوی د لتا چې خایش کوم ماته معلومات راکړي و سلام
محترمه کوم کس چې تاسو یادوي زبې لمړی پیغام خبر کوم بیا به شمیره هم درته اعلان کوم در سره ویل کی
بله خب ده السلام علیکم. یو عمران په نامه باندې دي تقریبا وګه ما د پښتنه کړی دا وکاله تر تو کال کې چې خپل ولایت څخه راغلی دي. دا ژبه ساپه سنداري او هلمندي پښتو نه ده چې مطلب نو شار چې دا پر یاد باندې چې څو دغه بالا مرغاب دي چې دې سره ټول دي چې دې خو دغه ولایتو ده منځ کې بوګم په تاسو باندې معلومات او زما په تر سره د ټول ښار او د ښار پوری دا چې عمر دي څنګه ځوان دي چار څو دغه پښتو معلومات غواړي کچيري دا غوي نو زما په معلومات کې شاید چې زه به په لږ وخت کې سره وختم. والسلام
هغه ټلیفون شمیره چې دغه دوست موږ ته پیغام پریښی دی داده 0 او 5 شپېته 1 څلوېښت 2 او 8. شمیره ور بیا وایم 0 او 5 شپږ 5 څلور 1 0 8. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پریږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا هم کوم ورک پیدا کړی وي، هیله کوو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي څو نور دوستانو کولی سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اوریدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه غږیږم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشرې په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په خزاب ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه یو خپلواني موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مرنه د دې دوست شمیره ده 0 و 0 8 3 3 5 9 0.
زما یو زوی دی چې دایچې په نامه دی. یو څوک راغلی و چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی. ګډ نه سلام خون خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی. افین نومې هاشم احمد دی. د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو. د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورکې دا شپږ دي چې ورکې. د دې په هکله که تاسو ته معلومات یا بل چا ته یا زما دغه ټلیفون څوک وي پیدا زنګ ما ته شمیره زنګ راوي ما ته کې حال وي چې مفید خبره کې خدای دې خیر کې ده.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 0 3 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 0 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو، اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
ماجه زهره تکته زمونه ما یدوا کګان ورکې نامه دا وې دا څنګه او د منان په نامه یې زم لاځه کې په نامه خپل ولای چې دوی کې نه نه لا به سره دې اجه ښکال کېږي دلته سره مو کډان ورکې نو زه په خاوري سولې دې
سلام علیکم. زدا زادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زه د هلمند ولایت د نادالی د ولسوالۍ د کوپکې د سیمه سره ستاسو په اړیکې کې یم. زما د یو اخښي زوی دی، دا 2 کاله کېږي چې د کور څخه نادارکه شوی دی، ورک دی. موږ چې هېڅ پته نه معلومېږي شته مړی که ژوندی. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کړي، موږ ته معلومات راکړي. بیا دغه زموږ د ټلیفون شمیره ده، راته زنګ دې موږ ته ووایي.
د پلار نوم یې آزاده مکه دی، د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی، یو نیکه دی، یو شیر دی. زما نوم ملتان دی. د کوپکې د سیمې سره ستاسو سره په اړیکې کې یم، بیا که چیرې موږ ته په لنډ وخت کې دغه پیغام نشر کوي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، یو محمد رسول 13 کاله کېږي، نعمت الله 15 کاله کېږي. ولایت یې دامان ولسوالۍ غوربند کې ناترکه شوي. هر مسلمان ورور چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال راکړي، شرمي دې ترلاسه کړي. صفر اویا اووه سوه اووه اویا دوه نوي درې شپېته صفر هفتاد هشتاد نود شش هشتاد اوه چهار
زما ورور د 10 کاله عمر لري. د عبدالرحیم په نامه دی، ورک دی. 2 کاله څلور میاشتې مشتې ورکې که تا سر چپت دی رسکې مینې دي باران سره که تا سر چپت دی په دې شمېره زنګ ووهئ صفر اته شپږ شپاړس یو سل اته او د پلار نوم مې زالی خان.
بالیا السلام علیکم. السلام زابل ولایت شمال زو ولسوالۍ اوسېدونکی زما د کاکا زوی ورک ته تقریبا 6 کاله کېږي نادرکه سوی دی. یا که دی زما خپله زما دغه اورې یا د ده ملګري نو دغې شمېرې ته دې زنګ ووهئ صفر اووه سوه څلور څلوېښت اووه نوي پنځه پنځوس اووه نوي وسلام.
الو السلام علیکم. زه زیر احمد خبرې کوم د کندهار ولایت. ما یو انډیوال دی د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوه نوي میاشتې مخکې حکومت کې وه، اوس وتلی دی. زما په انډیوال دی کوم خوا ته تللی دی، د کندهار خوا ته راغلی دی او نادرکه سوی دی. ټلیفون یې بند دی. که چیرې دی یا د ده انډیوالان زما غږ اوري، ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. صفر اویا اووه اویا څلور سوه اووه اویا څلور څلوېښت جوړ وسې.
السلام علیکم. دا زما یو خری دی په نامه د ضیاءالحق دی، د ملا شم اخوند زوی دی، د بندې کجکي د ولسوالۍ دی، د بګالخېلو د کلي دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. عمر یې 20 کاله دی. دغه که چا ته معلومات یا ته استفاته یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک د ده په حقله او معلومات ولري، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهئ صفر اووه یو یو شپږ اووه څلور درې شپږ یو وسلام. وخت مو نه ضایع کوم.
ډېر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زه فضل کبیر د ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو انډیوال دی، نوم یې ولد خان، ولد یې اطلس خان، د پاس پچیر اوسېدونکی دی. یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ. انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده صفر دوه اویا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. شماره بیا تکراروم، صفر دوه اویا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دا سړي درک مو ته راکوي. وسلام بای احترام فضل لبی نیګرار.
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی. چا ته معلومات وي نو په دې شمېره دې زنګ ووهئ. صفر اویا
دریش نویش پکسوا دو دیش. بلی السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بار سلام، زما یو شی ورک دی چې دا عبدالعزیز زوی دی، د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت دمسکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کوم. که د ده په حق نه هر څوک معلومات لري، مسلې په دا شمېره باندې زنګ ووهئ. زموږ د پسیو نمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه بیا دوه پنځه پنځه صفر. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په حق له معلومات لري، موږ 1 لک افغانۍ جایزه ورکوو. موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهئ. شمېره بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دیو جهان
بلی السلام علیکم. زه اسمه اسلام، د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو د کریب دی دامه زیمی دی نانه نمیزی دی بار کار که دانه داره کسو دی کار چه تا مدمه چی پداش میره دی زنگوی سپراویا ولس دوایا دریسه و یک دیش
زای بسیر احمد احمدی دی سلمان بندالی و دوستوالی مای واکا و رکس دی چی وشی دیال لسکال کیجی دی محمود لا پنامه دی ما ته په درش دا زنګوي سپر وښ پاس پنځه سپر سپر یو نه اته شپږ
زه حجی ملا مزمل اخون د کندهار د ولایت څخه خبره کوم د هلمند په ولایت کې د کجکی په ولسوالۍ کې زما د یو عمه زوی دی خان محمد د میږي د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی دی تقریبا دا نه کاله کېږي ورک دی نو که څوک د دې په حق له معلومات لري او یا د ژوندې معنا معلومات د تکیږي په دغه شمیره دی ماته دغه ټلیفون وکي او هر څوک د دې په حق له معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کیږي ان شاء الله او کوکه درنی هم کیږي چې بس صفر اویا وشپته ولس 1515 دیش